سلامونه وخت مو بخیر خرغلاص سدی محل خبرونو ته د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام وکړ. د دغه سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د وی پوستې جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستان د پولیسو دغه سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نوم نه یاده ویلي چې د دوی له لوري دوی ته دوه پولیساتي برسیران ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت تر اوسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوختي احتمالي مرګ ژوبلې معلومات هم لا نشته. د طالبان له بیا واکمنۍ رئیس سوزله د دوی سرحدي ځواکونه د پاکستاني پولیسو سره په ډیورنډ کرښه باندې ډزې ته بدل کړي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی و. د ادارې د 1,970,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د روانې 1,5 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنایي یوه نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه وویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 10 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره یې له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. د ادارې همدارنګه ویلي چې اسرائیل او حماس دغه کمپاین لپاره د اسانتیا او درمن سکولو په هدف جګړې یو څه سستې کړې وي. یونیسف اعلان کړی چې د واکسین دغه کمپاین د غزې شمالي او جنوبي برخو ته چې سخت جګړو ځپلې وغځوي. یونیسف دا کمپاین وروسته تر هغه پیل کړ چې 13 میاشت په غزه کې له 15 کلونو وروسته د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوه. او وروسته خبر هم دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې هغه هیواد بللی چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. ویل شوي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او له امله 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوي چې تېر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونه تمو هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د په ورستي راپور او همدارس په دې خبرې کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې د لا انزوا او کډ تعامل په لور روان دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د شذو او جنو د وضعیت په اړه د اندیشنو د زیاتېدو په دوام کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په روانه غونډه کې باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي روزوا او تنبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د شذو د وضعیت په مسالو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. همدې قانون ته په اشاره د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ ایستل بللی دي. هغه په متحده عربي اماراتو او قطر کې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د طالبانو د دې قانون په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. اغلی امیری طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار دا ده چې افغانانو ته حقونه ورکړي او د دوی حقونو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمشي امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې داعش خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان په نورو هیوادونو کې حمله وکړي. سرمشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاري او افغانستان ته د القاعده د قمندانانو د تګ یادونه هم کړې ده. ملګرو ملتو دا هم ویلي چې د القاعده دوه مشران په وروستیو کې له یمن څخه افغانستان ته تللي دي. سرمشي په خپل راپور کې د طالبانو په منځ کې د القاعده د غړیو یادونه کړې او ویلي دي چې د دې شبکې لیبیایي قومندان عبدالعظیم بن علي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سلاکار دی. دا ډول مسائل د طالبانو تر واکلاندې افغانستان تعامل ته نږدې کوي او کیلا منزوی کوي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اکمر، د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان ستانیکزی او همدارس پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز زموږ میلمانه دي. لومړی جانباز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د ملګرو ملتو سرمشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې ما هم ځینو برخو ته اشاره وکړه یادونه کړې چې القاعده په خو هم په افغانستان کې حضور درلود، البته وروسته لدی چې طالبان واک ته ورسیدل، او کله ناکله د دې شبکې د غړو په اړه په بیلابیلو رسنیو کې یا د بیلابیلو چارواکو لخوا یادونه شوې دي. خو امریکایي چارواکو او ځینو نورو استخباراتي سرچینو ویلي دي چې شمیر ډېر نو، لیکن د سرمشي په دې وروستي راپور کې ویل شوې دي چې د القاعده شبکې د غړو شمیر په افغانستان کې زیات شوی دی. د دې مطلب څه دی؟ آیا فکر کوي چې یو وار بیا د القاعده شمیر په افغانستان کې هغه حتی زیاتی دون که ده چه نریوالو تا بیا گواش و خطر پیش کی؟
سلام فاقل سروان، تاسو تا فاقل اکبر او ستانیزی سیب تا هم سلامون او خدرمان او ریدون که او کتون تا هم کتون که تا هم سلامون گوری کرایشو مستقیما دقی را خورتا دا راپور دغه حیات خو چې ترتیب شوی دی، دا حیات خو هم د همدی هیوادونو د استازو له خوا څخه ترتیب شوی، یعنی په دې معنی چې اساسي غږ په دې حیات کې بیا هم د همدغو وختلو مقتدرو هیوادونو د استازو، ځکه چې هغه ظرفیتونه چې دا هیوادونه لري نور هیوادونه خو نه لري. نور هیوادونه هم په دې حیات کې دي، خو هغوی هم د همدغو غوښتلو هیوادو یا مقتدرو هیوادو د منابعو څخه استفاده کوي، چې هغه استخباراتي معلومات دي، هغه امنیتي معلومات دي، ځکه چې د دوی لاسرسی دننه په افغانستان کې زیات دی. په دې ترتیب موږ وینو چې هغه کومه رویه یا هغه کومه روحیه چې مقتدرو هیوادو مخصوصا غربی هیوادونه او د اروپا اتحادیه په ټولیز توګه درلوده مخکې د طالبانو په استقامت کې چې یو نوه نرمش لیدل کېده، یو نوه تساهل لیدل کېده، یو نوه نرمالایزیشن چې د اروپا ویل د طالبانو څنګه وګورو دغه ټولې غونډې چې وشولې په دوحه کې، نو دا یو رقم ته تعامل و، یو رقم ته سازش و، او یو رقم ته نامغه نرمش سازی و یا په اصطلاح نرمالایزیشن و چې دوی دغه خط مخ ته وو تر څو طالبان په یو ترتیب دغه د ملي اجنډا کې را داخله کړي، هغوی ته ځینې ټکي په زغر ووایي، ځینې برخو ته ورته انعطاف وښیي. بشتر کومکونه داشتن خواه هم بو گرچه متاسفانه چه حال تا در افغانستان در مدنی تولنو او در نورو جل و سازمانونو غد پورتن نشو، یعنی بدنی تولنی پیو ترنسی بو او خشی متاخذی دی وی که دوی تا دوی سرپ یو لو تفاهم اساسی تفاهم نلی یو لو تفاهم بو خی متاسفانه چه دسی لدل کی گی او تردیر بیده دا وصل و خانه دا چه بدنی تولنه مخصوصا دربی که وادنه د منطقې هیوادونه باندې کول شي جدا وغږېږو، خو غربي هیوادونه چون د دوی غږ په دغې حیات کې ډېر زیات دی، دې نتیجې ته بالاخره رسېږي چې طالبانو سره د نرمش د پالیسي نه نور باید داسې پرله پسې مقتدر جن لاسته سر شي، ځکه چې مرور دې چې طالبان قوی کېږي د نن په کور کې د ایران د
ځان بس بیا په دې خبرې وکړو چې دنیاوال په څه شکل سره کولای شي چې طالبان اړ باسي چې دې دریزه کچرته داسې وي پوشاکړي. مننه اتمر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی؟ دا موضوع چې د ملګرو ملتو سرمنشي مطرح کړی دی چې د القاعده غړي افغانستان ته روان دي، دا څومره جدي ده؟
جناب جان باسب، جناب ستانکسی صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی.
سلام.
یقینا یو فرصت و لکه جان باسب ویل د طالبانو د پاره چې دوی په دغه موده کې دا ثابته کړي چې دوی د هیڅ ترهګري ډلې سره خواخوږي نه لري او افغانستان به د هغه تعهداتو پر بنسټ کوم چې دوی د امریکایانو سره په دوحه کې درلوده، په هغه ترتیب افغانستان به د هیڅ هیواد دپاره د خطر ځای ونه ګرځي. خو متاسفانه سره د دې نه چې ډېر غږونه په طالبانو باندې وشول چې دغه فرصت په ختمېدو دی، تاسو د دغه فرصت نه استفاده وکړئ، خلکو ته ورشئ، د ترهګري نه ځان لرې وساتئ. هماغه دوستانو چې دوی سره د دوی د قدرت په رسېدلو کې همکاري او مرسته کړې وه، نن دوی انتقادي او دوی ته تروریستان وي. زه داسې فکر کوم چې د ملګرو ملتو سرمنشي خو د ځان نه دا خبره نه کوي او نه شي کولی. هغوی په اسنادو شواهدو باندې او په احصایه باندې خبرې کوي، او دا چې به نړیوال دوی خبرې اوري او په هغه باندې دوی څومره باور کوي، دا خو یو ډېر مهمه خبره ده. یو خو دا ده چې دغه ترهګري ډلې القاعده ده، که داعش دی، که ټي ټي پي دی، که نور د منځني اسیا هېوادونه ترهګري ډلې دي، دا یقیني ده چې په افغانستان کې دي. او مونږ د دې شواهد مثلا د خپل د زواهري د وژل کېدو په قضیه کې ګورو، او په دې وروستي وختو کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نړیوال ترهګري ډلې هڅول کېږي چې دوی افغانستان ته لاړ شي. اول ته د دوی دپاره خوندي ځایونه شته دي او امکانات د دوی په اختیار کې ورکول کېږي. پاتې شو د القاعدې خبره. د القاعدې سره د طالب مشرانو نږدېوالی، دوی سره خپلوي، دوی سره تګ و راتګ، دوی سره خونشریکي، دا د چا نه پټه پاتې نه دی. د دوی په منځ کې خپلویګانې، ودونه، دا خبرې دي. او دغه امکانات عربي هېوادونه هم دوی ته ورکوي، او دغه د القاعدې مشران او د القاعدې ځینې هغه کسان چې دوی شیخان دي، په دغه برخه کې دوی سره مرسته کوي، دوی ته لابیګري کوي. نو اوس لکه چې دوستانو ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې نړۍ تر اخره پورې دوی ته صبر نشي کولی.
اکبر صاحب، تاسو ویل چې طالبانو ته یو فرصت و، یعنی فکر کوئ چې یا فرصت یې له لاسه ورکړی دی که لا هم فکر کوئ چې لا فرصت شته؟
لا هم فرصت شته، په شرط د دې چې طالبان عمل وکړي په دغه خبره باندې، کوم چې دوی تعهدات کړي دي په هغه ژمنو باندې، په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي. تاسو په دغه رسنیو کې مونږ د شعب الدین دلاور خبرې، د ملا برادر خبرې په دوحه کې واورېدلې، د ستانکسي صاحب خبرې په دوحه کې مونږ واورېدو، او همدغه خبره کوله چې مونږ ټول حکومت نه غواړو، مونږ به بین الافغاني مذاکرات ته ورشو، د ښځو تعلیم آزاد دی، د ښځو کار آزاد دی، هیڅ نوی فشار به مونږ په خلکو باندې نه راولو. دا زمونږ اوسني حکومت به کوم چې مشترک حکومت دی، کوم چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې منځته راځي، دا به یو همشمول او مشترک حکومت وي. په افغانستان کې به ټول قومونه، ټول ولسونه په دغه حکومت کې شریک وي.
بله، ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. استاد ستانیزی، د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي ول چې طالبان به ترهګر ډلو ته پناه ورکوي. اما که چیرته د امنیت شورا ته د سرمنشي راپور ته توجه وکړو، په دې کې ویل کېږي چې بیلابیلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شته، خصوصا القاعده. نو په دې د دوحې په موافقه کې له دې لویه مسله فکر نه کوم چې وایي، یو خو دا ده چې بهرنیان به وځي او په مقابل کې به دوی دا کار کوي، بل کومه داسې غوښتنه خو له طالبانو فکر نه کوم چې شوي وي چې دوی ومني. نو که چېرته داسې شوي وي چې طالبان بیا هم القاعده ته پناه ورکوي، د دې په وړاندې به د نړیوالو عکس العمل څه وي؟
سلامونه تاسو ته، اتمر صاحب ته، جنبا صاحب ته، لیدونکو ته. مو زه فکر کوم چې معمولا په هغه اسې ټولنو کې چې هغه یو انقلاب راځي، انقلاب مقصد یو ډېر بنیادی یا ډېر عمیق سیاسي تغییر راځي، هغه شی چې مخکې لغه نه پلان شوی، لکه په تار د مثال د طالبانو په مورد کې، هغه طالبان چې په د یو مخالف ګوند په صفات کې وو، هغه خبرې ځان ته چلرې، مونته که هغه د دوی هدف هم وو، دغه هدف یرغمال ونیول سو پس له دې چې دوی قدرت ونیو. اوس که دا د دوی قدرت نیول له یو بل موضوع سره د استعارې له مخې نه وایو، کله چې تاسې ووینئ چې یوه مرغۍ یو دام کې بندېږي، مرغۍ خو هغه دانې پسې ځي، هغه شی چې ورته مهم دی چې ژوندو کې دانه وخوري، هلته که کومه دانه د لومې یا شی ونی ممکن توجه ورته ونه کړي، اما هغه که ولویږي هم په دام کې، نو فکر کوي چې دا یو تصادف و. په دې چې مرغۍ د سیاد لاس نه دی لیدلی، د سیاد پلان یې نه دی لیدلی، چې دا یو تصادف نه و، دا یو پلان و چې دا مرغۍ په دام کې راولي. اوس که راسو د افغانستان په انزوا کې ساتل ممکن موږ ته یو تصادف کارسي یا ځینې خلکو ته، اما دا ټول یو پلان ده. یو بله فرضیه له مخې د به وایو، پاکستان پس له دې چې بنګلادش ورنه آزاد شو، هغه موقف چې د هند په مقابل کې درلود هغه له منځه ولاړې. پاکستان د دوی خپل نظامي پالیسي له مخې نه یو ستراتیژیک عمق په ضرورت درلوده. د هغه لپاره دوی غوښته چې پاکستان افغانستان د پاکستان پنځم صوبه سي. اوس راځي داسې تنه و تنه د فرضیې په شکل باندې ووایو که افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه یي، څه شی ورته په کار دی؟ هغه شی چې ورته په کار دی اول دا چې پاکستان افغانستان به سیاسي خارجي سیاست ونه لري، پیژندګلوي به ونه لري، ارتباط به ونه لري، له خارج نه به په انزوا کې وساتل سي، څو دغه سیاست له اسلام آباد نه اغوستي. اوس که وګورو د سیاد لاس په دې موضوع کې ټوله خبره هم دغلته ده چې افغانستان په عمل کې، د عمل په ساحه کې عمدن او قصدن په انزوا کې ساتل شوی، د دې په خاطر چې ټول په پاکستان متکی وي. طالبان بل هیڅ قوه نه لري، هیڅ هیواد نه لري، هیچا سره اړیکې نه لري غیر له پاکستان سره. هغه چې په یو څه شی عملو او هغه باندې تظاهر کېږي هغه جلا ده، اما که درازمدت رابطه ته وایو، در درې کال رئیس رابطه ته وایو، په عمل کې افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه سوی ده، د هغه په خاطر په انزوا کې ساتل کېږي. درست ده چې طالبانو ډیپلوماتانو دائم اخوا
یعنی تاسو وایئ چې کوم کارونه چې طالبان کوي یا افراطي اقدامات کوي دا په پاکستان کوي، د دې لپاره چې دوی له نړیوالو سره اړیکې ونه لري او منزوي وي، څو پاکستان ته محتاج وي او پاکستان د دوی په نیابت خبري وکړي.
کاملا هم دغه څه ده. په دې څه که افغانستان نور هیوادونه و پیژني په رسمیت باندې، یعنې په پاکستان اعتقاد ته ضرورت نسته، اما په وقت کې داسې ده. په طور د مثال طالبان ډیپلوماتان غواړي چې وایي موږ د نړۍ په رسمیت پیژني، یا خو دا خو منډې وکړي، اما په عمل کې داسې ده چې لکه دوی ته یو قلف په لاس ورکړي اما کلي یې ورنه کړي. کلي څه ده؟ کلي دا ده چې طالبان باید خپل د افغانستان ملت خپل کی هغه بل کوم لارې کی لکار لشان دغه د خځو تعلیم په تور د مثال وایو هغه کلی ده دغه کلی د پاکستانیانو لاس کې وست په افغانستان کې ورځ پر ورځ فرض کړه دغه تعزیرات چې وزکی ګرځي د صدې قانون ورته وایي قانون هم نه ده دغه ټول باعث دي کی چې طالبان په افغانستان کاملا تسلط ولري او پاکستان په طالبانو تسلط ولري.
لیکن سانزه صاحب د امنیت شورا په دې راپور کې هم دې شی ته اشاره شوې ده چې طالبانو یا خصوصا ټي ټي پي چې افغان طالبان هم ورسره اړیکې لري تریبه حدې وای ملاتړ هم کوي دوی پاکستان ته ډېر لوی سرخوږی جوړ کړی دی په پاکستان کې او په دې راپور کې دا یادونه شوې ده چې په دې سرخوږی کې القاعده هم لاس لري او ممکن القاعده د بلوچ او بلترغشتون کو او ټي ټي پی ترمنس اړیکې هم سره نشتې کړې وي.
خو هغه خبره ده وای چې تیر سره څوک لوبې کوي کله کله خپل لاس هم زوبلېږي نو دا خط د پاکستان که ټي ټي پي هم د پاکستانیانو جوړ کړ او که طالبان هم دی او دلیل یې دا ده چې بیرته قدما اصلي تیسس ته ولاړ شو په افغانستان کې دوه رقم حکومت رامنځته کېدلی سي یو ملي ګرا ده چې د افغانستان ازادي غواړي یو دین ګرا ده چې هغه دین ګرا د پاکستان خپل هویت په دین کې تعریف شوی ده په دین ګرایي کې دین کې نه وکړي په دین ګرایي کې تعریف شوی ده پاکستان په افغانستان کې د سي حکومت غوړي چې هغه د ملي ګرایي سره هیڅ کار ونه لري همدغه کوشش د مجاهدینو په وخت کې مو کس ټول ملي ګرایان له منځه وړي اوس هم د اشرف غني حکومت له منځه وړل د پاکستان کار و هغه ملي ګرایان له منځه وړي دغه دین ګرایان رامنځته کړل چې دوی سره هم نظر وي داسې بیا پاکستان هغه د دې هغه په اصطلاح او ساره ټي ټي پی دی هغه سره په پاکستان کې څه کوي هغه هم د پاکستان ګټه ده د دې په خاطر چې پاکستان نه غواړي پښتانه پنجابیان د خپل هغه اتنیکی هویت ولمخه چې پښتانه پنجابیان ته چیلنج ورکړي نو په دې سبب پښتانه په افراد کې تعریفي په افراد کې تحقیقي په افراد کې لمن زوړي نو دغه په خاطر د چې د فرض کده پښتون شورن ورزنګ مشران وزل کیږي اختطاف کیږي لمنځول کیږي اما د ټي ټي پی لمنځ نه وړل کیږي هغه پاکستان ته ډیره ګټه لري په دې چې هغه هغه ته فرصت ورکړي چې منطقه قبضه ولګوي.
ډیره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره په دې خبرې کو چې طالبان په نړۍ کې د انسوا لور ته روان دي او که هغه څه چې دوی وایي د تعامل خواته خوځي شي زموږ د خبرونه میلمنه دي د جرمني د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد زمان ستانیزای او پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باس تاسو ته په څو شی بوک نو بعد درکو خو لږ صبر وکي د ټلیفون شمیرې مو د واتس اپ له طریقې هم درته اعلان کړی دي. جان باس تاسو په دې حالت کې نو څه فکر کوي چې نړیوال به د افغانستان د اوسنیو حالات په وړاندې همداسي بې تفاوت پاتې وي لکه تر اوسه پورې چې دی او یوازې غندنې دي چې کوي یوازې یو نیمژغ کوي په طالبانو چې داسې مه کوي هسې وکوي او کنه فکر کوي چې یوازې په غندنې به اکتفا ونه کړي کېدای شي وضعیت تر دې ډېر بدل شي.
ستا په ګمان فعلا دغه بهرنی سفارش چې یعنی د افغانستان دننه کې د دوی مداخله دغه تر اوسه پورې شکلو خپل شکل شمایل تر اوسه نه دي پیدا کړي یعنې دغه سفارش چې په څه ترتیب اوس باید مداخله وشي په افغانستان کې دغه مسؤلیت اوس څوک نه اخلي نه یې مقدم هیوادونه اخلي او نه په منطقه کې چې کوم هیوادونه قوي دي لکه چین روسیا ایران دغه هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې یو سفارش باندې کار وکړي چې بیا هلته هغوی هم فزیکي هم مالی هم کېدای شي امنیتي ستلتیا پیدا کړي چون موږ تاسو ګورو چې د نړیوال حالت مخصوصا د اوکراین مناظره دې ته په کتو د مدني ختیځ حالات دغه ټول دغه توجه یې د دنیا ټولنې ورته وایي یا دغه مقدرو هېوادو اخواته ډېره متمرکز کړې ده
خو صحیح ده چې اوس توجه اوکراین یا منځني ختیځ ته ډېره جالب ده. خو دا مثلا یعنی چې کله موږ خبرې کوو ممکن د څو میاشتو خبرې نه وي، ممکن یو کال یو تغییر راشي. څه فکر کوئ که لکه د سپتمبر د یولسمې پیښه چې وشوه، بیا به هم فکر کوئ چې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافي هغه ځل هم شاید اختلاف و تفاوتونه د نظرونه وو، خو لیکن کله چې یوه لویه مسله چې سرچینه هم افغانستان وي په یو بل ځای کې پیښه شي، بیا فکر نه کوي چې نړیوال لاسونه سره یو کوي؟
خو باید دلته یو شی قید کړو چې سرچینه افغانستان نه و. افغانستان هغه وخت هم قرباني و ښاغلی شاوان، نن هم قرباني ده. سرچینه پاکستان سرچینه د ټولو تروریستي مراکز،
یعنی اسامه بن لادن په افغانستان کې په دې اساس دا خبرې کیږي،
یعنی اسامه بن لادن په پاکستان کې و، یعنی اسامه بن لادن د پاکستان د فرماتل کې، یعنی هغه رژیم چې په افغانستان کې هغه د پاکستان په حمایت کې د ټولو معنا دا ټول دنیا ته مو هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې حالت مو لکه په پاکستان کې ونن لکه چې هغه لیست باندې وو چې معقول او د مفصل تشریح و. په دې ترتیب اوس د حالات څنګه حالات چې وګورو، هغه له څلوران په افغانستان کې او د افغانستان په شاوخوا کې هیوادو کې د افغانستان په مسله کې متاسفانه چې دا اجماع نشته، دا اتحاد د نظر نشته. ټول جوانب چې په ترتیب په افغانستان کې دوه ټول اوسېږي، اقتصادي، امنیتي، استخباراتي، د دې په منځ کې ډېر لوی تضاد شته. دا اوس چې حتی دغه د وروستیو فرمانو په اړه چې د امنیت شورا د ملي متحد امنیت شورا غواړي یوه جلسه ته دایره کړي، چین روسیه مخالف، همدغسې په ټولیزه توګه په ټولو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي او موږ ښکاره ګورو چې دلته د بشر د حقوقو نسخه، دلته د ملي حکومت رامنځته نه شي، دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي، دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي. یعنی یوازې ته حتی د دغه امر بالمعروف دا کړنې دا ناولې څنګه موږ وغندو، یعنی که دغه هم خپل سیاست تغییر ورکړي، هېڅ داسې کومه نتیجه چې ملموس اوسېږي د افغانستان د بېرته راجوړونې د دولت د اتیا اسباب رامنځته کړي هغه له سایون دغسې یو کار نه کېږي. په افغانستان کې باید دغه طالبان هارون اوړمه ورځ نن دې ته ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې مسؤول ملی مشروع حکومت حاکمیت رامنځ که چیرې دا ونه شي، هغه د نا ملي خو عادي ښځه نه ده، خو د متحد ایالاتو په اسټبلشمنټ کې هغه خو د یو چا هغه موږ ته اوروي وایي چې نور صبر مخ په خلاصېدو ده. یعنی په دې معنا چې هغه ډلې چې افغانستان کې غواړي بیا منازعات رامنځته شي، یو ترتیب به تقلید کېږي. دغه یو هفته نن ما د روسیې مطبوعات لوستل زما حوزه د کافي ده، یو هفته دغه د قمندان مسعود زوی چې کومه جبهه لري هغه د یو هفته په مسکو کې و مختلفو ادارو او مسؤولانو سره کتلي، نو معلومه ده چې منطقه هم خپلو درکترانو ته خپل پالیسیدانو ته د طالبانو په استقامت کې تغییر ورکوي، ځکه چې ورځ تر بلې د دوی هغه کلتیا د دوی لیوالتیا د دوی اتحاد دس ډلو ټاکلو سره لکه القاعده، لکه انصار الله، لکه جیش محمد، لکه لشکر طیبه، نور چې په دې منطقه کې یو عالم دي، دوی خو د دوی سره کوم یعنی مضبوط مضبوط هغه نشته چې دوی چا په ساده کړي اوسېږي چې دوی د هغې نشلې روابطې ورسره شلولي دي، هېڅ نشي یو ثبوت دی باندې نه پکېدي چې د پاسه درې کلو کې چې هغوی سره دوی همغږي نه دي. برعکس تاسو ستاد میاشتې مخکې بیانیه دغه نامعلوم حیبت الله واوري ښاغلی سوان چې تاسو حتما اورېدلې ده، هغه وایي چې زموږ دغه کوم کړنه چې ده دغه کوم ایدیولوژیک نراتیو چې زموږ دی، یعنې اسلامي دولت یا اسلامي امارت په ټوله دنیا کې خپره و، هغه ده اسلام. درې ورځې مخکې تاسو وګورئ د ذبیح الله مجاهد څرګند چې عین شی په نورو الفاظو یا ادبیاتو کې وویلې، هغه وایي موږ د نرم ابزاري تکتیکونه کار اخلو او زمون دا هیله ده چې ټول نړۍ کې هم دغه سي دي زمون راځي چې لا کزمې شي ډېر اسلامي نړۍ ده
بل ډېر منه
دا خو
سلامت استاد اتمر زین وای چې داعش له طالبانو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده چې د افغانستان خصوصا ګاونډي هیوادونه له دې اندېښنه وکړي چې که طالبان وځپل شي که طالبان کمزوره شي نو داعش به سر راپورته کړي چې لا خطرناک دی. اما د امنیت شورا په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې داعش خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستانه د باندې حملو ته زور ورکړي. په داسې حالات کې تاسې له کوم نظر سره موافق یاست چې آیا واقعا داعش په دې برخه کې کومک کړی دی له طالبانو سره، او که چیرته له افغانستانه دا ډله وکړی شي چې حملې وکړي؟ البته مخکې دوی حملې کړي دي، دواړو مسؤلیت یې منلی دی، یو د مسکو حمله او بل د ایران د کرمان حمله. بیا به هم فکر کوي چې د سیمې هیوادونه په همدې فکر کې وي چې خیر دی طالبان د حمایت شي، طالبان د کمزوري نشي چې داعش قوي نشي.
زه په دې باور یم چې طالبان او نور ترهګرې ډلې، اسلام پالې ډلې چې هر یوې دوی هغه تقابل ته نیزي چې یو بل نابود کړي، ځکه طالبان د همدغو ډلو په قوت شل کاله افغانستان کې وجنګېدل. د داعش او د پاکستانی طالبان ترمنز اړیکې ډېر نږدې دي. افغاني طالبان دا کار نشي کولای چې داعش هغه سي وځپي کوم چې نړیواله غواړي یا کوم چې دوی یې دا کوي. زه بالکل په دې باور نه یم چې داعش به نابود شي، بلکې داعش هم د دغو لویو استخباراتو یو پروژه دی او هغه خاص اهداف لري. همدا اوس هم په اروپا کې د چا خبره زنګ خطر غږیږي، په دې مانا چې داعش د افغانستان ځینې، د ترکیې ځینې په اسانۍ سره دوی خپل کسان اروپا ته وردننه کوي، او هلته راتلونکي کې احتمالا دوی ته بعضې وظایف ورکوي چې په اروپا کې دا ترسره کړي. اوس وخت کې اروپایي امنیتي ځواکونه دې دپاره پوره آمادګي لري او دې ته متوجه دي چې دغه کسان اروپا ته رانشي، او که په اروپا کې مې دوی دې شناسایی شي او ودې پېژندل شي او ودې نیول شي. په هر صورت راغلو دې مسلې ته چې اوس دغه چې په افغانستان کې دی، دا طالبان آیا دې ته چمتو دی چې دا ډله یا دغه توانایي لري چې داعش له منځه ویسي که نه؟ خو زه فکر کوم چې داعش اوس له منځه نیسي. دا د هغه پروژې یوه برخه ده کوم چې لوی استخبارات د دې تر شا دي، او هغوی نور اهداف لري. د دوی اهداف د افغانستان اخواته هغه د منځني آسیا هیوادونه دي، او بالاخره خپله روسیه او چین ده. اوس وخت کې کوم چې دوستانو په هغه باندې تبصیرې وکړلې، د اوکراین جګړه ټول هیوادونه مصروف کړي دي، په غزه کې جګړه نړۍ مصروف کړی، او دغه لانجې تر اوسه یو حد ته نه دي رسېدلې چې د افغانستان په مورد کې دوی تصمیم ونیسي. زه اوس هم داسې فکر کوم چې د افغانستان قضیه که د اوکراین او د غزې جګړه نه وای، افغانستان به اوس په دې درېو کالو کې یو خواته وتلی وای، یو حالت به په افغانستان کې راغلی وای، یعنی یو تغییر به دلته محسوس شوی وای، یا د طالبانو د خوانه، یا د نړیوالو د خوانه، یا د خپله د افغانانو د خوانه. متاسفانه اوس د طالبانو حکومت هم هغه هیوادونو ته چې دوی رقابت لري د امریکا سره او د نورو هیوادونو سره په یو افزار بدل شوی، د دې نه استفاده کوي. تاسو وګورئ کله چې چین او روسیا په امنیت شورا کې دا مسله ویټو کوي چې دا د خپله د افغانانو کار دی، که هر رقم قانون جوړوي آیا دوی د افغانستان په مشرتوب کې د افغانستان د تاریخ نه، د افغانستان د کلچر نه، د افغانستان د فرهنګ نه، د افغانستان د نوي نسل نه خبر نه دي؟ یعنی که مونږ وایو چې دوی خبر نه دي، او د دوی ټول دید او جهانبینی صرف د طالبانو دید او جهانبینی ده، دا مونږ غلطی. دوی ګټې او منافع خپل پالي. روسیه په دغه وخت کې نه غواړي چې طالبان دوی سره دښمن شي، نه غواړي چې نور ترهګرې ډلې دوی ته تهدید متوجه کړي. چین هم همدغسې، چین په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې لري. چین نه غواړي چې حتی په افغانستان کې د دې پانګونه، هغه چې په منابعو باندې، په معدنو باندې ده، دا زیانمن او خچمن شي. نو په دغه روابطو کې چې مونږ وګورو، د افغانستان قضیه یو نوی پیچلی حالت ته رسیدلی. لیکن خبره دا ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي، هغه باید ملي وي، د خلکو په ګټه وي. که خلکو سره دغه نظام نږدې نیسي، که د دوی غوښتنو ته ځواب ورنکړي، که دا که چین غواړي که نه غواړي، که امریکا غواړي که نه غواړي، که روسیه غواړي که نه غواړي، بالاخره به یو وخت کې خپل افغانان دغه کار ته، دغه بدلون ته ملا وتړي او دغه کار به رامنځته شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کورودان اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار منتظر دی. مهرباني کوی آزادی رادیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
سلام تاسو ته، مېلمنو ته، ټول اوریدونکو ته.
کور دی ودان.
صبر صاحب، بابا ټي ټي پی چې دلته خو زما په نظر باندې دا مېلمنو ته په نظر ورکی اتمر صاحب، دا دا خو دغه د پاکستان د فوج یو برخه ده، او دا ټول د همدغه خپله هر چېرته استعمالوي د خپل د ګټې دپاره، او زمونږ د بدنامۍ دپاره چې ودرېد. خو په دنیا کې پاکستان د ترورس دغه کې ده، او پولیس کې هم ده، او خپله ترورس هم ده، ترورس هم دی، وباسي امریکا دې سره ده. او پاتې شو دا داعش. داعش خو نو یو ټول په دې پوهېږي سر، اوس که داسې وایي چې دا کار ما کړی طالب، نو څومره بدنامي لري. خو مجبور ده چې وایي داعش. داعش د کومه شو؟ داعش همدغه ټوله دغه عملونه چې جامعه دوی اجرا کوي، خو دوی خپلی کوي. بس هم پرته
درست. ډېر مننه، سلامت اوسئ. ستاسې نظر مو واورېدو. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب محترم، اسامه در هلمند کجي کې څه در سره یم؟
مهرباني کوئ اسامه صاحب، خبرې مو وکړئ.
دا نظر و چې مال زهریان یم چې د امریکا او د دوی متحدین دا ولې دا طالبان په رسمیت نه پېژني، دغه نه د دوی پر لاس باندې جوړ خلک به بیا هېڅکله دوی پیدا نه کړي چې هغه هر څه وایي. دوی پلی کوي موږ د تېرو کلو کې، یعنې زموږ د انتانو موږ چې کومکونه ورسره کولی، چې موږ ولدی چې پر افغانستان واکمن شي، څنګه ازادي به وي، څنګه شریعت به پلی وي، څنګه به موږ خپل په خوښه هر کښ چې کرالی شو، مقصد تحریک به کرالی شو. هغه چې دوی اوس واکمن شول، اوس موږ په سرایو کې لا پسې ګرځي چې تاریخ خو نه یې کړلي. دغه نیم په دا تاریخو د بزګرانو خوا ځینې بده ده چې نه یې بل کښ په نرخ دی، دا کښ چې نوکه روپۍ ور جوړوي، هغه بیا دوی دغسې سرې شپې پر جوړې کړي دي. او پاکستان چې نه په پېژني په رسمیت، هغه خو دغه د ټي ټي پي د لاسه په عذاب ده. خو د ټي ټي پي مشران دلته په افغانستان کې دي، هغه وسله والې هلته دي، لکه دوی چې دا تېر شل کلو کې مشران یې هلته وه، دوی دلته وه. نو دغه مې نظر و.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سروان صاحب السلام علیکم. سلامونه چې زما دغه ټول څه وایم وروره.
سلامت
دغه سروان صاحب یوازې اله کوو، عبدالحی محمد جان د کندهار څخه دغه یوه اله څه کوو چې دا مېلمانه خو زموږ افغانان دي، زموږ تن دي، زموږ وینه د افغانستان مېلمانه کوي، دا ورځ دي، دا ښه دي. دغه صاحب افغانستان کې دننه ګزاره کوي، پوهان خلک سره، ښه خلک سره، ولا دغه دانه مننه ورسره مېلمانه کوي. نو دغه داسې داسې برعکس داسې منفي خبرې کوي، لکه دا سانیدای سا وایي چې دا د پاکستان فیروزه ده، طالبان پاکستان یو پلان لوبستانه ده، چې یو پاکستان یو افغانۍ پر دا وسر سره لاس کې ونه ولا ک سره ګرځ ګوره او دې پر دغه باندې وسم جګ دی پر وله سوالي باندې نو مرته یو د خو څه خوات پر وست دی د برای جنگ شروع دی دی وځه دې میدان سروار سب دی دغه څه اکثر خبرې کوي او ته خدای د پاره خبرې وکړي
تاسو خپل خبرې وکړي محمدي صاحب محمدي صاحب وبخښي تاسو خپل نظر څرګند کړئ تاسو څه وایست په دې موضوع کې چې فکر کوي چې دغه اوس کوم حالات روان دي په دې شکل سره طالبان خپل ځان نور هم منزوي کوي نه په دنیا کې په دې شکل په بل اخره دوی په رسمیت وپیژندل شي یعنی دا حالات سمې خواته دوی روان کړي دي
سروان صاحب سا قربان سم مستازر جاتم رسمیت شو ګوره
مننه سلامت اوسه محمدی صاحب تاسو می موقع درکړی چې تاسو خپل نظر څرګند کړئ تاسو نور مبارک بله بله
دا دا مکتبونه نه دي په خدای باور وک د نر درشه د خوښ د مکتبونه دی لکه مور وای لا د کی خلک وای لا د کی څه په افغانات په سمات کې لکه طالبان وشته ولر دی وای چې په دې کې به دې ستلر غوړ غدا در د نه مکتبونه دي مکتبونه نه مکتبونه دي وسه خلک واصل داغه ته درول دي وس نو خو زه ورته وام د خارج څخه خلک لږ سروان تب داغه دراسه مر بو سره ودری دا علماء بو امامان بو دا بغیر سره ودری عرب کرا دا شیخ تا ته ور دا مارته بو شیخ دا طالبان دا مکتبونه ولې لکه وځي د خارج ته خبرې کوي بالا خو د خارج څه هیڅ फायदा نه کوي ګوره تا وایره تا ملګری ملته ودا ته ویل د ملګری ملته کې د افغانستان استاد نه از د برای خدای هغه تو ته د مکتبونه علاقې ته افغانستان په شي خبرې نه خبر په افغانستان څه حالات دي
صحیح ډیر مننه محمد صاحب دا د کافي وخت هم درکو سلامت اوسې اجازه ورکړي چې نور هم د کیم خبرې وکړي کور دی ودان تاسو هم لطفا لنډ خبرې وکړي چې ملمنو ته نوبت ورسي مهرباني
سلام
وعلیکم السلام مهربانی
داش په ربانی موږ دا بعض ملکونه لکه ایمان او سوریه او مثلا افغانستان او پاکستان لکه دا بعض ملکونه چې دې په خوخه باندې دال دایشان دي نور ملکونه کې نه سره خلیجی ملکونه کې دا اروپایي ملکونه کې تقریبا غلطه زې په ملکونه
لمړی استاد استانیزای دایو اوریدون کې استاد سره نظر سره توافق نه درلود څو ورته وایست
محمدی صاحب سره ما مناظره درلود د رچلو ورځې کې دوستان هغه وګوري ممکن په هدف پوسی خبر دلته ده چې تاسو کې د ځنګل منځ کې یاستي ځنګل نه ویني یوازې ونی ویني د دې په خاطر چې ځنګل وو ویني له ځنګل نه باید د باندې لاړ شي بل خبره ده چې د یو حقیقت ویل مکان نه غواړي کله تاسو خبر په ځای تاسو تاسو په امریکا کې په افغانستان کې په روسیا کې چین کې هغه هیڅ فرق نه کوي د یو چا د خبرې وزن په خپل د هغه په استدلال کې ده په منطق کې ده چې دا څه رقم توجیه کیږي په افغانستان کې ځینې خلک ستاسو ته یو تعداد زیات فکر کوم چې طالبان طرفداران دي هغوی چې په طالبان تاسو هر انتقاد ونیسئ هغوی د تاسو په ضد درېږي د دې په خاطر چې طالبانو په ضد څنګه خبرې کوي بیا وروسته خپل همغه خبرې کوي اوس خو ما مخکې وویلې چې پاکستانیانو طالبانو ته یو داسې قلف په لاس ورکړی چې دا قلف تړلی د خپل قلف ده کلی خپل ځان سره ده. طالبان اوس دنیا روا تزیست و اداره تخلاص کوي، اما کلی په پاکستان کې ده. کلی ته ټوله دنیا اشاره کوي چې د ښځو تعلیم خلاص کوي. محمدي صاحب خپل دې ته اشاره کوي. نو وخت چې هغه کلی ته هم خلک اشاره وکړي، د حل لار معلوموي. واقعیت درست دغه د حل لار چې خلک وایي، دغه په اصل کې هیڅ مشکل نه و. په افغانستان کې تعلیم او تربیه د ښځو د نارینه و هیڅ مشکل نه و. دغه مشکل طالبانو په خپل لاس جوړ کړ، په لوی لاس جوړ کړ، قصدانه جوړ کړ. لکه چې ما مخکې ویلې، د دې په خاطر چې دغه د یو چا په ګټه او چې افغانستان په انزوا کې پاتې شي، او د نجونو د مکتبو تړل د هغه لپاره هغه بنیادي نقطه هم دغه ده. اوس به دې خبرې ته راسو چې لکه چې اتنا صاحب مخکې اشاره ورته وکړله، طالبانو ته دغه فرصت په لاس کې و. یو کال، دوه کاله، درې کاله دوی دغه کار نه کوي، او ورځ په ورځ هغه شیان رامنځته کوي چې هغه نور هم دوی پنځوا کې ساتي. لکه دغه د تعزیراتو لایحه چې رامنځته کړی ده، چې د قرآن له هیڅ ټکي سره دا ورته والی نه لري، اما دوی نوم په اسلامي ایښی ده. دا اسلامي قرآني نه سي کېدلی، لکه قرآن په اسلام کې تعریف کړو، که شریعت په اسلام کې تعریف کړو، دا قرآني نه ده. اما که شریعت په دیوبند کې تعریفېږي، په مدرسې عقانه کې تعریفېږي، دغه خبره بیا جلا ده. اوس موږ افغانانو ته دا لازم دي چې په داسې شرایطو کې، لکه چې دوستانو اشاره وکړله، میلمنو په خپلو پښتنو کې اشاره ورته وکړله، افغانستان یو لابراتوار ده. هر هیواد راځي، هغه خپل سیاستونه د موږ په خاوره کې، د موږ د ولس غم چینایان نه خوري، هغوی په خپلو ګټو کې دي، روسان نه خوري. هغه څوک چې تاوان کوي، هغه د افغانستان خلک دي. طالبان چې منځته راغله، هغه څوک چې لکه ما مخکې ویلې چې په افغانستان کې یو ملي حکومت، افغان محور حکومت، دغه طرفداري کوله، هغه ټول وویستل چې دا فراریان دي، نه پیږم ګورېختګیان دي، ور هر هغه څه پوره کړ. منتها افغانستان له با استعداده، با مهارته، با تعلیمه، با تحصیل خلکو نه محروم کړ. خپل بشري سرمایه چې دغه شل کاله لغنه مخکې رامنځته شوی وه، خلکو تعلیم زده کړی و، علم زده کړی و، پوهنتونو ته تللي و، هغه یې ټوله واخیستله. اوس هغه خلک راغلي دي، اروپا او امریکا آبادوي. طالبان راځي خلکو ته وایي چې تاسو مدرسو ته لاړ شئ، د مدرسو په ویلو باندې د افغانستان کوم شی آبادیږي؟ خبره دا نه ده چې دلته د دین مسله ده، د دینګرایي مسله ده. فرق په دې کې ده چې دین کې خو ټول مسلمانان وي، اما دینګرایي کې یو تعداد خلک راځي له دین نه ابزاري استفاده کوي، خپل سیاست له خاطر استفاده ځینې کوي، لکه چې دغه طالبان اوس کوي. اوس دا چې خلکو اشاره ورته کړه، دغه ستانګزای صاحب چې په قطر کې و، چې خبرې کولې په دوحه کې، دغه ټول وعدې چې کولې چې موږ د ښځو حقوق ساتو، دا کوو دا کوو، موږ ډېر تغییر کړی دی، او اوس یې نه کوي. ولې؟ د دې په خاطر نه کوي چې دغه ټول د یو مطلق استبداد، مذهبي استبداد لاس لاندې دي. او هغه داسې یو څوک ده چې د ځینو نومونه یې خلکو اخیستي دي، معلوم دي، په شمول د حیبۃ الله و د ندیم و د دغو خلکو، چې هغه هغو ته د پاکستان منافع مهمې دي. منتها دغه منافع د اسلام په نامه باندې همې پټیي، همې خلکو ته په دغه نامه باندې په خلکو تحمیلوي. اسلام دغه شیان چې دوی غواړي، درسته ده چې تفاوتونه به وي، منتها دوی خلک په داسې یوه ساحه کې وړاندې کوي چې یا به د الله مني، یا به د حیبۃ الله مني. او حیبۃ الله وایي که د الله مني، هغه مو په اختیار ده، هغه اختیار خدای درکړی ده. اما د حیبۃ الله منله، په دې کې نو اختیار نه لري چې ما درته وویل چې تاسې دغه وکړئ، هم هغه به کوئ، که مو ونه کړو سر معلوسوم. اوس په همدغه شرایطو کې، اوس مثلا ښځې سر تر پایه باید پټې، د ښځې آواز اورت ته، دا په کوم قرآن کې، په کوم کتاب کې، په کوم آیت کې، په اسلامي ټولنه کې، په دغه شپېته هیوادونو د کم و زیات کوم د مځکې په مخ باندې، په کوم اسلامي هیواد کې دغسې یو قانون شته چې دوی دغسې مزخرفات راولي چې هغه د انسان کرامت ته دا توهین ده چې د ښځې آواز په بخښنې سره عورت ته، چې عورت د بدن یو خاص برخه ته ویل کېږي، دغه پخپل د دې ویل شرماور دی، عملي کول خو له دې بدتره. نو اوس موږ لکه هغه دوستان لکه محمدي صاحب، دوی څه وایي؟ دوی دې پسې نه ګرځي چې یو څوک له امریکا خبرې کوي یا له اروپا خبرې کوي، په دې پسې دې وګرځي چې یو څوک څه کوي. په دې خبرو کې څومره منطق ده، څومره عقل ده، څومره استدلال ده، څومره استناد ده په قرآن باندې، څومره استناد ده په محمدي سنت باندې. هغه نسته. دا رسې د طالبان مخالف خبرې مه کوئ، دا خو منطقي کار نسو.
استاد دا محمدی صاحب ته به زه هم ووایم چې موږ په ځلونو له هغه خلکو سره چې په داخل کې دي خبرې کړي دي، کله چې یوه موضوع څه حساسې وي دوی وایي موږ خبرې نسو کولی، که څه ووایو بیا مشکل راته جوړی شي. یعنی یوه کس نه بلکې په پلسګونو کسانو ما ته اول شخصا ما ته ویلي دي چې په دې موضوع زه خبرې نشم کولی ځکه چې بیا خطر راته پیښی شي. نو محمدی صاحب شاید له دې موضوع نه وي خبر. خو په هر حال من سانیزای سیب بلم چه غواری اضافه که پیده خبره که او کنه وار بشو.
ما وقت ستا وویم چه یا یه شجاعت نلری یا یه شرایط مساعد ندی، نو آقا بیاد اغوی خپل کارده. موگه تا هم شرایط مساعدی، هم شجاعت لرو، هم جرعت لرو، او هم لکه چه ما مخی ولی منطقی نظره دغه امر به معروف نهی عن المنکر د قرآن د اته آیاتو متناقض واقع دی. دغه ثابت ولیسم د قرآن لمخه ثابت ولیسم. نو
تاسو ول چې کده چې د دیوبندی اسلام به فکر کوم چې دیوبندی میاد کو او یا به ویلی چې د حقانی مدرسې وی تر کومه حد چې زه خبر يم د حقانی خلق کو هم دغه شان نه مني چې دوی کوي. فرزند دوی هم خپل لوني مکتب ته لیږي او د شزي له شخص سره داسې حساسیت نه لري. خو په هر حال ډېر زیاته مننه جان باسه صاحب د افغانستان د شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د شزو په برخه کې د امر بالمعروف قانون ته په اشاره ویلي دي چې د صبر کاسه په نسکورېدو ده، صبر په تمامېدو ده. د دې څه مطلب ده؟ یعنی څه کولی شي دوی؟ ځینې خلک وایي چې امریکا تر دې ډېر څه کولی شي عملا، خو هغه کار چې طالبان له خپلو دغو سختریزو پالیسیو راګرځولی شي هغه نه کوي.
بالکل دغه وروستۍ ستاسو څرګندونه بالکل منطقي ده او واقعي بینانه ده، ځکه چې زه باور نه لرم چې امریکا دې داسې کوم غوڅ عمل اوس وکړي په دغه شرایطو. البته چې کېدای شي پیسې کمې کړي، کېدای شي دغه د تیارو څرخېدل چې په دې بېسرمشکي نه تیارې نه حدث دا درونو به چې په افغانستان په فضا کې ګرځي، کېدای شي یو دوه کسه همدغه حقانی تارګت شي مثلا یا القاعدې سره تړلي خلک چې دوی په ادعا په افغانستان کې ستونزې لري چې په ډېر احتمال سپین لري دې له سره دا به تارګت شي د منځه به لاړ شي چې نوی محسوس تغییرات به وازه شي، دا کارونه به وشي. خو لوی تعامل ته، یعنی لوی عمل ته چې هغه احتیاط سره هم د دوی د اوسني رژیم هغه پایې لرزانی کی پایی او خوروی اغا او لرزدی او دوی گوتا چمکی کی چه تغییر به اولی او تغییر باید یا او سی بخال اشاره. یعنی من خوانه باید سهر تناسی وی شکلانه پا اسلامی زکی ناسی او رایش شیخ تلاسی رایش امارت تلاسی مو نه شیخ تزور را نه امارت تزور دا شیخ تکتی پی جمعی او تال دل او سی گی او تو دروغ نوائی او څه په باور لري دا به داسې خلکو دا به داسې خلکو ته خلک ولې ورشي سیاست څوک دی دا شي دا څه زوی دی فارتسي. یعنی خبره دا ده چې چیرې افغانستان کې دې ته کار نشي دا به موږ ټولونه چې زه په باور نه لرم په هر څه کې کدو سابقانه کوشش ونه کی ډیره کار چې افغانستان کې مشروع حاکمیت چې هر افغان ځان وګړي متنوع افکار وسی دي قانون په چوکاټ کې نه هغه هر از امارات چې په جمهوریت کې نه خیر هغه دوره لاړه خلاصه شوه. خو دا دوره چې اوس واغلې ده دا افغاني دوره نه دي که د افغانانو حاکمیت نه دی تمثیل. نو که بینی ډولونه رښتا سره هم صادق اوسېږي او لینا امیري رښتا سره پوهېږي چې څه وایي هغې ته په ژبه کې څه نه دي ورکړي چې دغسې ووایه ختم. نو هغه د دې ته کار وکړي چې په افغانستان کې مشروع حکومت د افغانستان د خلکو په استازیتوب دوام ورکه. یعنی دا څه کوي معلومه ده چې اوس څنګه شته ولا ځکه چې او په سیمه کې د سیمه کې وادو سره په لوی تناقض کې په لوی تصادم کې هغه جنې کې
لکه د جنبا صاحب په داسې حالاتو کې چې کله په ملګرو ملتو کې یا په امنیت شورا کې یو اعلامیه نشیږي چې عدیقل د امر بالمعروف دا ورسته قانون وغندل شي دغه مخه فرزند امنیت شورا دایمي غړي نشي چین او روسیا طبعا چې بمرسنه شي کولای
دقیقا سلام دا ملاحظه بالکل درسته ده او دغه کار کې دغه تصادم په ټول مسایلو کې چې د طالبانو پر استقامت کې دغه تصادم کاملا محسوس ده کاملا واضح ده محسوس ده دینه اوس دغه کاملا متضاد تعامل نشه منطقه ای که دی طالب سره او فرا منطقه ای طالب سره دغه تعامل کنشته دغه تفاهم کنشته بلان متاسی کنه چه دیگه تضاد نه دغه اختلاف نه فقط و فقط طالب او ده حقی پلالیان چه ده طول دو مخب دغه پاکستان ده
درمنن سلامت و سیکور ودن استاد اتمر کله کله راپورونه وای چې د افغانستان په فضا بی پیلوټ الوتکې ګرځي څوک وای امریکایی دی څوک وای دی بل هیواد دی فکر نه کوي چې دغه الوتکې کولای شي د په افغانستان کې د ترهګرو لوی ګواښونه کنټرول کړي وی چاري او مخه ونیسي
دغه پروازونه یا دغه درون الوتکی چې دی دا دغه توافق پر بنسټ د افغانستان په فضا کې ګرځي کوم چې طالبانو امریکایانو په هغه زمایونو کې دوی درلودلی دي. تاسې ستاسو پام و خپله خلیزاد دا خبره ویلې چې دوه زمینې نورې دغه توافق سره یو ځای دي چې یو یې د تروریزم مسله ده او بل د افغانستان ځینې د ترهګر ډلو تهدید چې نورو هیوادونو ته ومشي. نو د هغه تروریزم د تهدید په برخه کې یعنی د ترهګرو ډلو د تهدید په برخه کې امریکا ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې د افغانستان د فضا نه نظارت وکړي او راپورونه خو داسې هم وایي چې څو ځلي دغه درون الوتکو دننه په افغانستان کې بمباریګانې هم کړي دي او تر کومه ځایه پورې چې فکر کېږي د طالبان استخبارات او امریکا په ډېر پټو ارتباطاتو کې یو بل سره نږدې دي او دوی وخت هم په وخت هم کله چې قطر ته ځي دوهې ته ځي دوی ملاقاتونه هم کوي او تاسو به په خپل خبرونو کې دا نشر کړی چې
بله او په قطر کې د دوی استخباراتو رئیس دی هغوی سره کتلی دي لیکن له دې سره سره بیا څنګه ممکنه ده چې د القاعده غړي راځي یا تا مشران راځي د امنیت شورا په راپور کې د دوو مشرانو یادونه شوې ده هغه راځي افغانستان ته له موافقې د دوهې له موافقې سره له دغه موافقې سره چې تاسو ورته اشاره کوئ او د درون له پروازونو سره سره
یقینا ګوره درون د امریکا تقریبا نظارتي سیستم په افغانستان او سیمه کې ساتي یعنی امریکا دا خو که دوی وغواړي که ونه غواړي یو خو د افغانستان فضا د هغوی په لاس کې دی بل دا چې دوی استخباراتي جال هم لري او دا استخباراتي جال د خپله د افغانانو یعنی لخوانه ده یعنی دوی هغه کسان دي چې پخوا امریکایانو سره کار کړی او امریکا استخبارات سره کار کړی بل د امریکا ټکنالوژي ده د ټکنالوژي له لارې هم امریکا څاري هم د دوی اصطلاح مخابرات څاري د دوی ایمیلونه څاري د دوی حرکتونه څاري دغه ټول خبرې یعنی کیدای شي چې امریکایان یا د امریکا استخبارات دا وڅاري او دا د دې په توافق کې راغلی دی نو ځکه په مستقیمه توګه تر اوسه پورې موږ د دې شاهدان نه یو چې امریکا طالبانو ته کوم ګواښ کړی یا کوم تهدید یا کوم اخطار ورکړی.
استاد په یوه جمله کې راته وایست چې آیا طالبان اوس پا په دې اوسنیو شرایطو کې د لا انزوا خواته روان دي او کنه فکر کوي چې کال په کال د تعامل لور ته حرکت کوي؟
زه داسې فکر کوم طالبان اول خو د خلکو د خوانه انزوا خواته روان دي. څومره تاسو ګوره یو راپور په نشر شو د نیناسم د اګست نه، یعنی یو لس تو پنځه لس ورځې مخکې، تر پنځه ویشتم د اګست پورې، د نیناسم نه تر پنځه ویشتم د اګست پورې دوه اویا زره کسان د افغانستان ځینې وتلي دي په شپږ ورځو کې. یعنی په ورځ کې د لس زره نه زیات افغانان د افغانستان ځینې وتلي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ طبیعي دی چې دا د نارضایتي ښکارندوی دی.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد. همدومره وخت اسحاق اتمر، ښاغلی زمان ستانیزی او غوث جانباز، له تاسو مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړې او یا مو هم نظر